تان دیم ابرد از عرفای مفید تان تشکر از شنونده عزیز هم. اما شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو زودی را فراموش نکنین، 0796-061-061. در یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین. اوقاتتان خوش.
در از یاد تمنان ارزو غیاسی دوستانو دای و ساتخ پراونه ده سید قادر چلالوف پا تخنیکی هم کاری اوڑندکی یو پا کیاوره چه ولسمشر لسیاسی جهادی و مذهبی مشرانو سره پرون پا ارک ناست درلودله او د جمهوری ریاست مقامات وی چه افغان مشرانو د دولت دو سوال و مخالفانو پرونده د افغان دولت لدریز و تگلار ملاتر کرده. نور مسئلو پر هم ریپورتون او ری خو پا سر که پامو کرده ده افغانستان و نده ده ساعت مهم خبرونو تا. افغان ولسمشر په ارګ کې د افغانستان له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره د هیواد د حالاتو په خاص ډول د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي بریدونه تروریستي عمل وبلل او هغه وغندل. او لوړ امریکایي مقامات وی هغه مزایل چې د یمن شیعه وسله وال پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران له خوا دې ډلې ته ورکړل شوې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هیواد د امنیتي وضعیت او د روانو حالاتو په اړه له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته چې په ارګ کې جوړ شوې وه د افغانستان د روان حالاتو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د افغانستان دښمنان غواړي چې د ناامنیو له لارې د پرمختګونو مخه ونیسي. د ښاغلي مینپال په وینا جهادي، سیاسي او دیني مشرانو د افغان حکومت له روانې تګلارې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو تر څنګ د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې هڅې هم ګړندۍ او پراخې شي. ولسمشر اشرف غني په داسې حال کې په ارګ کې له سیاسي، مذهبي او جهادي مشرانو سره ګوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیسته ده او په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو په شو بریدونو کې لسګونه ملکی وګړي وژل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي بریدونه تروریستي عمل وبلل او هغه وغندل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا د سې شنبې پر ورځ د کابل په مرکز کې د محرم پر ورځ د کارتې سخي په زیارت او چاریار جماعت باندې په وسلوال برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 نور زیات ټپیان دي. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې مشري د اجرایي ریاست دوهم مرستیال انجینر محمد خان کوله، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود او اړینو خلکو ته د مرستو د څرنګوالي او لومړیتوبونو په اړه پکې بحث وشو. په غونډه کې په ځانګړي ډول د کابل په کارتې سخي سیمه کې د عاشورا پر مراسمو د شیو برید له متاثرینو سره په عجلو مرستو ټینګار شوی دی. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ګډو کمیټې په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام او د دې سازمان د بشري مرستو د رسولو د ادارې مشرانو هم برخه اخیستې وه. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د جوزیان د امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جوزیان ولایت په جرقدوق، درزاب او قوشتیپه کې ترسره شوي چې په پایله کې 40 وسلوال وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. لوړ رتبه امریکایي مقامات وی هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران له خوا دې ډلې ته ورکړل شوې دي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې دفاع وزارت ورته د امریکا پر یوې جنگي بیړۍ د دریو میزایلو د برید په اړه معلومات ورکړي، پر حوثي وسلوالو د ترسره شوي ځوابي حمله ملاتړ وکړ. د امریکا سمندري پوځ پرون د لرې واټن ویشتونکو کروز میزایلو په واسطه د یمن د حوثي وسلوالو د رادار ځینې مرکزونه له منځه یوړل. جان مکین ویل د امریکا سمندري پوځ په دې ځوابي عمل سره کلک پیغام ورکړ چې دا ډول تیری به ونه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربي هم ویلي چې حوثي وسلوالو ته دا میزایل ایران ورکړی دي، خو نوموړي دا هم ویل چې ښایي حوثیانو یو شمېر داسې میزایل د یمن له حکومتي ځواکونو نیولي وي. ایران په ښکاره د حوثي اغیانو ملاتړی د خدا را دوی چې ګواکې د ډلې ته وسلې ورکوي. د پاکستان حکومت دیو خبریال د ممنوع خروجولو په حق لاله خپل پریکړې دفاع وکړه. د ډان ورسپانې وتلي خبریال سیرل المیدا د پاکستان د حکومت او پوست ترمنځ د اختلافاتو د یو رپورټ له امله ممنوع خروج اعلان شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علی خان پرون خبریالانو ته ویل تر څو چې د دې رپورټ په اړه چې چارواکي بې بنسټه بولي د یو دولتي کمیسیون څېړنه بشپړ شوې نه وي، ښاغلی المیدا ته له هیواد څخه د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. سیرل المیدا د ډان د با اعتبار اور اسپانی خبریال او د سر محرر مرستیال ده. د سوریه ولسمشر وای په هیواد کې روانه جګړه روانه کورنۍ جګړه د روسیې او لودیس ترمنس د شخړې په یو نوې صحنه بدله شوې ده. بشار اسد له روسیې رسنیو سره په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې له څو میاشتو او څو اونیو راهیسې لیدل کیږي چې دا شخړه تر سړې جګړې زیات څه دي. بشار اسد پر ترکیې تور پورې کړ چې د داعش او کرد یاغیانو د ځپلو په پلمه په سوریه یرغل کوي. د سوریې ولسمشر دا هم په ډاګه کړه چې سعودي عربستان ورته پیشنهاد کړی دی چې کله ایران سر هر ډول اړیکې قطع کړي نو ریاض چمتو دی چې له ده ملاتړ وکړي. او خو بیا د سوریې او ترکیې پر پوله پرون د یو موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 10 کسان وشل شول. عیني شاهدانو او د سوریې د بشري حقونو ډلو ویلي چې چاودنه په باب السلام سیمه کې شوې او وشل شوې زیاتره وسلوال یاغیان دي. په دې چاودنه کې 25 کسان ژوبل دي چې د اتو روغتیایي حالت نازک ښودل کیږي. یوه اونۍ مخکې هم دې سیمې ته نږدې د ترکیې پر پوله د داعش او ځان وژونکي پر هغو وسلوالو برید وکړ چې ترکیه یې ملاتړ کوي. دې حمله کې 25 وسلوال وبشل شول. او د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه وټاکل شو. دغه سازمان 130 غړو هیوادونو د پرتګال پخوانی صدر اعظم ته رایه ورکړه. د چې وشپېته کال عمر لري د بانکی مون ځایناستی بشي چې دوی دورې په همدې چوکۍ کار کړی دی. د ښاغلي ګوتریس د ماموریت 5 کلنه دوره د راتلونکي میلادي کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه پیلېږي. د ټاکل کېدو نه وروسته وعده وکړه چې د نړیوال بحران د حل لپاره به منځګړتوب وکړي. ښاغلي ګوتریس د سوریې د بحران په باب چې د ملګرو ملتونو د اجنډا تر ټولو نوې موضوع ده وویل:
And I will be doing my best during these 2.5 months to prepare myself.
دی وایي زه به په دغو 2.5 میاشتو کې په ټول وس او توان هڅه وکړم څو ځان د ستونزو او اختلافاتو د پیژندلو لپاره تیار کړم، څو د یو صادق منځګړي او هغه چا په شان عمل وکړم چې خلک راټولېدو ته رابولي او راټولوي او خلک په دې پوهوي چې د هر ډول اختلافاتو پشتوالی اوس هم مهمه ده چې سره یو شي. ښاغلی ګوتریس زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې د سولې لپاره مبارزه وشي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. جمهور ریاست وای د ولسمشر او د افغانستان د سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو ترمنځ په غونډه کې ټولو په یو وخت له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د افغانستان حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ.
یو شمیر پخوانی افغان دفاعي او امنیتي چارواکي وایي چې د سیاستوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په هیواد کې یو ستره تشه رامنځته کړې ده. دا هم اوري چې د افغانستان 40% کې خلک د خوړلو لپاره خوندي نه دي یا د بېوزلۍ پر کرښه ژوند کوي.
افغانستان کې د پښتون سره وضعیت داسې نه دی چې موږ د پاره کې یو لوی اقتصادي وښیو چې دا لاسته راوړنه ده.
او د نورستان اوسیدونکو او د خلکو استاذي وي چې دغلته له دوی سره د بیارغونې په برخه کې کړي ژمنې نه عملي کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې چې د هیواد په څو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی، په جمهوری ریاست کې د ملي سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون یو مشورتي ناسته وکړه. د جمهوری ریاست د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې د دې ناستې ټولو ګډونکوونکو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او ورڅخه ملاتړ په باب ټینګار وکړ. سهیلا حسرت نظیمی په رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د واخان میناپال ازادۍ رادیو ته ویل چې دا لیدنه د هیواد په مهمو ملي مسایلو باندې د سلام مشورو په خاطر د ارګ په ماڼۍ کې شوې وه. د وویل
سلاش مشوره هم له سیاسي ملي چادي او ديني رهبرانو مشرانو سره د یواد د عمومي وضعیت د ارزونې په اړه باندې ول د دوه مشورو مخه پر مهمې ملي مسایلو لکه امنیتي او دفاعي مسایل د دشمن سره مقابله د سولې د بهیر لا غشتلتیا او د اقتصادي پرمختیا او ظرفیت جوړولو پر سر باندې بحث.
جمهور رئیس له سیاسي ملي جهادي او ديني رهبرانو او مشرانو سره په غونډه کې وویل زموږ ملت په بیساري توګه له سترو ستونزو سر پورته کړی، خو له بده مرغه چې دښمن په پرله پسې توګه هڅه کړې د ناامنیو د رامنځته کولو له لارې د هیواد د پرمختګ مخنیوی وکړي. جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات چې په غونډه کې برخه اخیستې وه د ازادۍ راډیو ته وویل
هغه تعهد چې افغانستان د روسیل کانفرانس کې نړیوالې ټولنې سره کړی دی، نړیوالې ټولنې د افغانستان د دولت او ملت سره کړی دی، ناوی کې ډېره د پاملرنې وړ خبره دا ده چې اداري فساد سره مبارزه وشي او داسې حالت نه کړی چې دا اداري فساد آئندہ کې ژوند خو ډېر غوډ انتشافي پروژو باندې تاثیر وانه چي. دوستانو اکثره د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او نور استاد سیاف نور دوستانو په نوبل سره خبرې وکولې، نو د ټولو تایید دا چې د جنگ تر څنګ به د سولې پروسې ته اهتمام کوو.
قاضي محمد امین وقات زیاته کړه چې د غونډې اکثرو ګډونوالو د سیاسي، امنیتي او پراختیايي مسایلو د لا ښه مدیریت او په دې برخه کې د همغږۍ او سلا مشورو په اړه ټینګار وکړ او ټولو غوره وبلله چې د سولې پروسه باید لا نوره هم اهتمام شي، او څرنګه چې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه لاسلیک شوه له نورو وسلوالو مخالفینو لکه د طالبانو د ملا محمد رسول له ډلې سره چې سولې ته تیاری ښودلی هم اهتمام شي.
افغانستان ټولو سیاسي، مذهبي او قومي مشرانو د افغانستان ولسمشر ته خپل وړاندیزونه او خپلې مشورې وړاندې کړلې، او د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ ډاډ یې څرګند کړ. د افغانستان د حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ یې وکړ او د هغو د اقتصادي برنامې څخه یې هرکلی وکړ.
جمهور رئیس په غونډه کې د هیواد د وروستیو پیښو په هکله وویل د افغانستان د پرمختګ دښمنانو غوښتل چې د وارسا او بروکسل کنفرانس لاسته راوړنې او همدارنګه له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې لاسلیک کول کمرنګ وښيي. د افغانستان ولسمشر د لویو ملي مسایلو په برخه کې د هیواد د بیلابیلو اقشارو سره د سلام مشورو په لړ کې د غراس پرون د یوه ویډیوي کانفرنس له لارې د څلور دیرشو ولایتونو له والیانو، د علماو او د ولایتي شوراګانو له رئیسانو سره هم د هیواد د عمومي وضعیت په ځانګړي ډول د وروستیو جریانونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې.
پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی پرون په ارګ کې له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره د افغانستان د حالاتو په خاص ډول د امنیتي وضعیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شوی دی خبرې وکړې. د امنیتي وضعیت په اړه چې کله خبرې کیږي نو لومړی په سر کې د هلمند او د هلمند د اوږدې جګړې یادونه راځي. هلمند په دې څو کلونو کې د جګړو شاهد دی، خو په دې وروستیو کې دا جګړه د لشکرګاه یا د هلمند د مرکز پولو ته هم رسیدلې ده. همدا شیبه زمونږ همکار محمد الیاس دایی له سیمې د تلیفون په لیکه کې د دای صاحب خبرونې ته په خیر راغلې. پرون موږ د هلمند لوالي سره خبرې وکړلې. ښاغلي حیات ویلې چې څو ونې به دا جګړه دوام وکړي، خو په وروستیو کې به بیا افغان امنیتي ځواکونه سیمه تصفیه کړي. اوس هم د لشکرګاه شاوخوا جنگ دوام لري. مراد سلامونه، دغه
وزه تاسو سره خبرې کوم. د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي اوزې پر کمربند باندې چې د بیټوان په مربوطات کې البته موږ ورته پوهیږو دا د ښار یو برخه ده، پر کمربند خال خال ډز کیږي، او دغه رنګ سهار د څو شېبو لپاره د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په سیمه کې پر درېمه امنیتي اوزه باندې هم نسبت سخته جګړه وسوه، خو اوس فعلا وضعیت آرام دی. اما په مجموع کې برای ماښام شپه د نورو شپو په نسبت آرام وه، او خاص شدید جګړه نه ده، او نه هم د شهر نه د پیریډین کوډیشي توپونو ډیر اذیت او مزاحمت موجود.
په دې ټولنیزو شبکو کې ویډیو خبره شوې ده چې یو شمیر سرتیری خودل کیږي چې گواکې دا په هلمند کې نیول شوې دي. دغه راز داسې اوازې هم وي چې یو شمیر سرتیری افغان مقامات په هلمند کې د سرتیرو د تلفات په اړه واضح او رښتیا خبره نه کوي. دغلته مقاماتو سره، امنیتي مقاماتو سره، د ملي اردو مقامات سره که تاسو خبرې کړي، وضعیت په څه ډول دی؟ کافي ځواک موجود دی په هلمند کې، او آیا کومه ستونزه ده چې دوی نه غواړي خلک ترې خبر شي؟
دقیقاً مراته بدغه او توګه په خاطر د دې جو پات موږ د پاکستان ایوان کول اردو د کمانډان بریګ جنرال ولی محمد احمدی څخه پوښتنه وکړه. هغه د سرتیرو د اثر ټوب مثلا او د تکلیفو مثلا په کلا کرات کړل اته د وی دقیق ډیر تلفات هم رات کړل. مګر د پولیسو او اردو ځینې منابع وایي چې د نادالی ورسوالی د چانجیر او دغه رنګ د لشکرګاه د تلورین او زی باباجی د کمربند سیمې چې دریش په وړاندې وسوال ته پاتې سولې په دې کې د ملي او سرحدي پولیسو نږدې 50 تر 90 تنو پورې وژل شوي دي. او فاینل کې د ملي اردو د شپېتو نه تر اویا تنو پورې چې یو برخه د دې کسان د ویډیو هم خپره سوله چې ویل کېږي د نادالی د زرغون کلي په یو مکتب کې دغه په ښوونځي کې دا ویډیو اخیستې ده. دا وسوال ته تسلیم شوي دي. اما چارواکو مجموعې دا مسله رد کړې ده، ویلي دي چې سرتیري نه دومره مرجوب لري او نه هم چاته تسلیم شوي دي. یو څو شېبې مخکې مو د هلمند د امنیت قمندان اکانور کنتو سره خبره وکړه. هغه وایي چې په هغه کسان کې چې تاسو ویډیو لیدلې ده او یا فکر کوم وسوال ته تسلیم شوي دي پولیس وجود نه لري. اما هغه منادي چې د پولیس څخه د نومونو پر بشر په ځانګړي ډول معلومات ورکړي، هغه وایي چې ډیر شمیر اردو خو یو شمیر پکې سرحدي پولیس او ملي پولیس هم شامل دي. وسوال
د جګړې په دې منځ کې چې اخوا وسلوال اداوي کوي، خو افغان امنیتي ځواکونه خبرې کوي د هلمند په خاص توګه بیا د لشکرګاه په کوم سیمو کې چې جګړه روانه ده، دای صاحب د دې زی ولس په سحال کې دي، عام خلک په څه وضعیت کې دي؟
مراتب وضعیت ډیر بحراني دی. د اپوزیشن اورین پیل دی مخکې د نادالي ناوی او ګرنچور ولسوالۍ د نامې څخه ډېر خلک لشکرګاه او د لشکرګاه نږدې سیمو بولانو دوه موزه وو دغه سیمو ته راکډه شول. اوس هغه خلک لشکرګاه ته د نږدې څو نامې له امله بیا مجبور دي د لشکرګاه په منځ او ځینو سیمو کې اړوي. هوا ته د ښار خپل اصلي ډېر اوسېدونکي دا اوس په ډلو ډلو باندې موټر د لشکرګاه څخه وځي او کندهار ته سرونه پناه کوي. مشیر ورځ د کندهار د ځینو سنوي خبرونو درلودل چې د هلمند په یواش په یواش د هلمند یو څلور شپې ته کورنۍ تللي دي چې بیا د دې ولایت د کندهار ولایت د سرحدونو قبایلو چارو د ریاست په مېلمستون کې اړولې او هلته د ځینو مواجد د ریاست څخه هغوی ته خوراکي توکي او د ځینو میاشتو لخوا ځینې خیمې اوچانو ورکول کېږي. خلک په یو ډول ویره کې دي او ډلې ډلې کسان د خپلو کورنیو اولادونو او خپلو توکو سره د لشکرګاه سره وځي. یعنی د روسي جګړو د ښار پر وضعیت ډېر بد اغېزه کړې ده. د ښار ډېر زیات دوکانونه د ډېرو سیمو دوکانونو په خاص ډول د جګړې نورګي سیمو ته بازارونه تړل شوي دي او اکثره خلک داسې کوشش کوي چې د دې ښار د احتمالي سقوط خوبونه او خبرې روسیا شوي دي او شاید د ښار وسلوال ونیسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس د یو چې د هلمند او په خاص توګه د لشکرګاه خار د روان وضعیت د غلط د خلکو دستونزو او د روان جګړې په اړه ورستي معلومات در سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او یو شمیر په خواني افغان دفاعي او امنیتي چارواکي وي چې د سیاستوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږي نشتون په هیواد کې یو ستر تشر رامنځته کړی ده. خو جمهوریت ریاست دا انتقادونه ردوي او وایي چې د حکومت د رهبرۍ او امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې ده. په دې اړه ابراهیم صافی رپورټ لري.
د افغان دولت ځینې مخکینی امنیتي او دفاعي مسولین وایي تر هغه چې د سیاسي قشر او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږي ستونزه حل نشي نو افغانستان به هوسایي ونه ویني. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د پنځشنبه په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نوم بنسټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل سره له دې چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په میړانه جنگیږي خو سیاستوال ورنه ملاتړ نه کوي.
پر اصل همسویی، هماهنګي او همدلی
اصلا په واقعي د موجوده سیاسي قشر او وسلوال ځواک ترمنځ همغږي نشته. هغه چې جنگیږي د رهبرۍ په بیلابیل برخو کې د یو با معنویت قشر په لټه کې دي چې په خوشحالي سره د خلا حرارت پسې زیاتیږي.
هر روز بزرگتر میشه.
نموړی امنیتی ځواکونو ملاتړ د ټولنې د ټولو ډلو مسولیت یاد کړ او ټینګار وکړ چې امنیتی ځواکونه نه باید له پامه وغورځول شي. دا لومړی ځل دی چې له افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې په نوم یو بنسټ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا فعاله کیږي. د دې بنسټ هدف د هغو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره مرسته کول دي چې په جګړو کې وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. خاغلی نبیل د دې بنسټ مسؤول په دې اړه وویل: دی وی د دغه حمایوي او ملاتړ کوونکي بنسټ جوړول هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي هدف نه لري، او د دې بنسټ فعالیتونه یوازې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه معنوي ملاتړ او له هغوی نه د ملاتړ جلبول دي. د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین داد فرس پانتا هم وایي: هغه کسان چې له خلکو او هیواد دفاع کوي باید ملاتړ ترې وشي، او له هغو سره یې توپیر وشي چې د پردیو په اشاره افغانستان ورانوي. او خود وسلوال پوز په خانه لوی درستیز شیر محمد کریمی د امنیتی ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وایي چې د دغه ځواکونو پر رهبری کې سیاسي مداخله کیږي.
خو زه د نوی ملي اردو په حق له خبرې وکم، څوار لس کاله کیږي چې دوی شپه ورځ په جنگ کې دي. جنگ نستړي شوی دي، تومانه شوی دي، هغه څه چې لازم ده د دوی اکمالات په وخت او زمان نه اجرا کیږي. هوایی حمایه هغه څه چې لازم ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات متاسفانه چې لاس لري او دخالت لري.
له دې مخکې څو ځله د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي انتقادونه شوي دي. خو د دغو اندېښنو او انتقادونو په ځواب کې د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له یوې قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي.
د حکومت ډیر وخت او امکانات پر امنیتی ځواکونو لګول کیږي. هر ورځ ولسمشر د اعلی سرقومندانۍ غونډې لري، له قول اردوګانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په تماس کې دی. د ولسمشر ډیر اړیکه د قول اردوګانو له قومندانانو او امنیتی ځواکونو سره ده.
رحمت الله نبیل چې له دې مخکې د ملي امنیت رئیس هم وو، وایي چې له امنیتي ځواکونو هر اړخیز ملاتړ په هیواد کې د ثبات او سولې د ټینګښت سبب ګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان څلويخ پسلو کې خلک د خوړلو له پلوه خوندنی دي یاد بې وزلې پر کرخه ژوند کوي. دا خبره په افغانستان کې د خوړلو د نړیوال سازمان چارواکي د افغان دولت د رسمي شمیرو له مخې کوي او وایي چې دوی په ګډه له افغان دولت سره هڅه کوي چې د لوږې سطح راکم کړي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې د خوړلو د پالیسۍ یوې نړیوالې تحقیقاتي ادارې موندلې چې له 2000 میلادي کال راهیسې مخ پر ودې هیوادونو کې د لوږې اندازه 90% کې راکمه شوې ده. فریبا ظاهر په کابل کې د خوړو د نړیوال سازمان لویان وحید الله امانی سره مرکه کړي او په سر کې د یاد تحقیقاتي ادارې د موندنو په اړه پوښتنه کړي.
نړیوال کشف د دبليو ایچ پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې نظرات ادارې هم چې کوم لاسوړن لري او کوم ارزیابي یا غرزونه لري، یو څه خواله راغلی دی، پرمختګ شوی دی. 200 میلیونه کسانو په شاوخوا کې تر هغه زیات کسان چې د نړۍ په کچه له لوږې نه خلاص شوي دي. یعنی هغه کسان چې له لوږې سره مخامخ وو، د 200 میلیونه په شاوخوا کې کسان دی، دا د 1992 نه تر تیر کال پورې یا تر 6 کال پورې اشتري دي، ارزونه دي چې کوي. نو دغه خپله کېدای شي چې موږ ولا سره اړونه وکړو د نړۍ په سطحه.
بله، په افغانستان کې د لوږې اندازه څنګه ارزوي؟ آیا د تیرو کلونو پرتله څه توپیر پکې راغلی که څنګه؟
مشخصا یا په ځانګړي توګه په افغانستان باندې خبره وکړو، افغانستان کې د پښتنې سره وضعیت داسې نه دی چې موږ د پاره کې یو لویه فیصدي وښیو چې دا لاسته راوړنه ده او خلک د پړو د خوندیتوب له پلوه ښه ښه روان دي. که تاسو وګورئ دبليو سي خو اداره ده چې دوی ارقام نه ورکوي. موږ معمولا خپل پروګرامونه او خپلې مرستې د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې د ارقامو په بنا چې هغه ارقام هم د ملګرو ملتو د انجوګانو د افغانستان د دولت سره په ګډو ارزونو لاسته راځي. موږ د هغې په بنا باندې خپل پروګرامونه او مرستې عیاروو. نو دغه ارقام که موږ د تیرو څو کلو سره مقایسه کړو، داسې خاص توپیر په کې نه راځي. کله پورته ځي او کله کار ته راځي، هغه هم 2%. یعنې دغه همدغه د 6 کال آخرینۍ ارزونې که موږ په پام کې ونیسو،
د دې حاصلاتو د ټولولو د مخې هر کال د خوړو او د زراعت ارزول یو کړی یا ګروپ چې د ارزول ته سره کوي هغه کې مونږ په دې خوړو نه پلوه د خلکو خوندیتوب کې ډیروالی ګورو یعنی د 2014 کال نه را په دې خاط د 3,00,000 په شاوخوا کې کسان نور په دې شمیرو کې اضافه شوي دي یعنی او ډېر داسې کسان نور شته دي چې هغه په داسې یو حالت کې دي چې وضعیت نه دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی خو د لوږې سره مخامخ دي اما که ورته مرستې ونه رسېږي کېدای شي چې هغه هم ډېر شدید د خوړو لپاره د ناخوندیتوب سره مخامخ شي یعنی افغانستان کې وضعیت که مونږ ووایو چې لاسته راوړنه ده لاسته راوړنه خو طبعا که دا مرستې نه وای نو کېدای شي وضعیت دې نه هم خراب وای اما دا چې مونږ ارقام ټیټ کړي وای د خلکو په شمیره کې کمواله راغلی وای بدبختانه چې ډېر په کې تصور نه لیدل کېږي
کومه خبره چې تاسو کوئ کومه فیصدي چې تاسو یادوئ چې کله لوړ ځي کله کښته راځي او دې ته د لوږې فیصدي وایست په عمومي ډول کوم حد ته تاسو لوږه وایست یا لوږه ویلی سو یا معیار د لوږې څه دی چې دغه فیصدي تاسو ته شي
بالکل ګورئ دلته اوس څو کټګوري دي یو هغه خلک دي چې هغوی شدیدا د لوږې سره مخامخ دي یعنی څه نه لري چې وی خوري چې دا آخري شمیره سخت کال دغه د 1.8 میلیون کسان په بر کې نیسي چې یعنی دا هغه خلک دي چې دوی هیڅ نه لري چې ویخوري یعنی دوی په خپلو خپلوانو باندې اتکا کوي دغه ډېر خطرناک حالت ځکه دی چې دوی هغه د معیشت یا د ژوندانه کوم وسایل چې دوی په لاس کې دي هغه که نن خرڅوي نو دوه میاشت بعد هغه به یوه میاشت په ګزاره وکړي یا دوه میاشتې وروسته د هغې نه هم د لاسه ورکوي بیا به هېڅ دوی نه لري په لاس کې دا یوه کټګوري خلک دي بل کټګوري خلک مونږ هغه خلکو ته د خوړو لپاره نه خوندي وایو چې دوی یو څه لري چې ویخي اما کاملا یو مغذي غذا چې دوی باید د ورځې په یو انسان لپاره ضرور ده هغه په کامله توګه نه ورته رسېږي درېیمه کټګوري هغه خلک دي چې د اوس لپاره یو څه لري اما کېدای شي چې په ورته ورسره مرستې ونه شي په راتلونکي کې په لنډو مودو کې دوی هم داسې یو کټګوري ته ولاړ شي چې بیا به یا لږ څه لري او یا به هېڅ څه نه لري بله خبره په دې کې دا هم په پام کې نیول کېږي چې پیزا یا خوراکي توکي په بازار کې موجود دي اما د خلکو سره یې وخت نشته چې دوی واخلي را ونیسي او هغې نه استفاده وکړي دغه ټول هغه کټګوریانې دي چې په مجموع کې د افغانستان دولت کوم ارقام چې دي بیا هم زه ټینګار کوم چې ارقام د دبلیو سي نه دي ارقام د افغانستان د دولت دي یعنې په حدود د 40% افغانستان کې خلک د خوړو لپاره خوندي نه دي او یا داسې دي چې هغه د فقر یا د بېوزلۍ په کرښه باندې ژوند کوي
یعنې دغه د لوږې فیصدي لوړوالی یا کښتهوالی چې تاسو یادوئ دغه ټول کټګوریانې پکې شامل دي
دا ټول کټګوریاں په دې کې شامل
دي او یو نظر دا چې د ملګرو ملتونو د هغه پلان د پوره کولو لپاره چې وای باید تر 2030 کال پورې د نړۍ په سطح لوږه له منځه ولاړ شي نو باید هڅې ګړندۍ شي نو اوس پښتنه مې دا چې لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه ورته وکړه د افغانستان په څیر یو هیواد کې چې جګړه روانه ده بېوزلي او بیکاري پکې ډېره ده اقتصادي خراب دی نو د لوږې د له منځه وړلو لپاره څه کېدای شي او د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي
بالکل د ملګرو ملتو او په ټوله کې د حکومتونو تعهد یا ژمنه همدا ده چې د 2030 کال په پای کې باید نړۍ له لوږې خوندي وي افغانستان هم د نړۍ یوه برخه ده او موږ د افغانستان د دولت سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکوو موږ په دې برخه کې د افغانستان د دولت هغه نوښتونه چې دي موږ د هغې حمایه کوو یا هغې ملاتړ کوو او دوی سره په هر برخه کې لاس ورکو کومکونه تر سره کوو تر څو افغانستان یو وزارتي هیواد دی که دلته واقعا شرایط مساعد شي اوضاع اجازه ورکړي افغانستان کیدای شي چې دغه هدف ته په ټاکلي حتی هغې نه مخکې موده کې ځان ورسوي اما د افغانستان کې ستونزې تاسو وینئ چې جګړې ناامنۍ وچکالۍ دغه ټول لاملونه د دې باعث کیدای شي چې دغه هدف زه نه وایم چې د هدف ته به ونه رسېږي اما ستونزې به په دې لاره کې پرتې وي
په افغانستان کې مو د لوږې د فیصدۍ او د غراز د بېوزلۍ په اړه د افغانستان د نړیوال سازمان د خوراک د نړیوال سازمان د استازي او ویان څرګندونه واوریده جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونې پروګرام خبرېږي اوس لس نیمه بجې شوې دي پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته جمهوری ریاست وی د افغانستان سیاسی جهادي او مذهبي مشرانو پرون په ارګ کې لولس مشر سره په کتنه کې افغانانو د ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ او د سولې د هڅو په بریالیتوب ټینګار وکړ پاکستان حکومت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي بریدونه تروریستي عمل بللې او هغه غندلې دي له بهړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې لوړ د امریکایي مقامات وی هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران لخوا دې ډلې ته ورکل شوې دي د پاکستان حکومت د خبريال د ممنوع خروج په حق له خپل پریکړه دفاع وکړه د ډان رسپانی وتل خبريال سیرل المیدا د پاکستان د حکومت او پاوست ترمنځ د اختلافاتو د ریپورت له عمله ممنوع خروج شوه ده د سوریه ولسمشر وی په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه د روسي او لودیس ترمنځ د شخړې یو نوې صحنه ده د سوریه او ترکیه پر پوله پروندې او موټر بم چاودنې له عمله لک تر لګ ولس کسانو وشل شول او د پرتګال په خوانی صدر اعظم او شپې تکلن انټونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه وټاکل شو وړاندې خبرونه کې ځوان فکر ونې پروګرام اوري فوائد می وزارت لخوا د کړو ژمنو نه عمل کېدو په عکس العمل کې د نورستان ولایتي شورا دروازې وتړل شوې وکیلان وایي تر څو چې د نورستان د مرکز پارون او د کونړ نورستان ترمنځ د سرک رغولو چارې پیل نشي دوی به خپل کار بند وساتي او کبیا هم کومه نتیجه ورنکړي نو د ارګ او د یاد وزارت مختبه خیمه وهي په دې اړه لسیمی روحله انوري ریپورت لري
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعد الله پندزوی ازادي راډیو ته ویل د ولسمشر غنی په وړاندې دوی سره د فوایدامي وزیر اجمنه کړي و چې په روان المریس کال کې به د نورستان او کونړ ترمنځ د سرک تیر کولو چارې پیل کړي او همدا رازي وعده کړي و چې د نورستان مرکز پارون ټول سرکونه به قیرکوي خو تر اوسه یو ژمنه هم نه ده پلی کړې هغه وای د وادو نه عملي کولو د دفتر تړلو ته اړ کړل او تر هغه وخت پلی کاربندۍ ته دوام ورکړي چې څو یاد وزارت خپل کړې ژمنه نوې عملي کړي
اعتراض د سرک تیر په ارتباط باندې او زیربنای پروژو د نورستان کې توجه نه ده شوی دا دوه موضوع چې یو مونږ اعتراض په شکل باندې دروازه د ولایتي شورا 15 ورځې پورې تړو او که 15 ورځې پورې زمنګ وختنې وزارت فوایدا ما د نورستان مرکزی سرک تیر په ارتباط باندې کانې کنده جواب راکړ خو مونږ خپل دروازه ته د ولس په مخ خلاصو خپل فعالیت ته دوام ورکړو را نکړم بیا مونږ تر مرکز پورې ځو پارلمان دروازه کې مونږ خیمه درو
د نورستان اوسیدونکو هم وای چې نور د مرکزی دولت د ډیرو ژمنو او دوی ته د نه پاملرنې په تنګ شوی او کوم قدم چې ولایتي شورا پورته کړي نورستانیانه ملاتړ کوي
زمانو ماجی محمد ګل دی د ولایتي شورا کوم اعتراضیه غونډه چې درلوده موږ په دې کې ډیر خوشاله ځکه چې نورستان خلک په ټول تاریخ محروم پاتې دي بیا دیو چې عمده خواست دغه د سرکونو د ودانۍ لپاره دی کله چې مثلا یو مریض ولادت تخوشی یا نور موضوعات تخوشی په هفتو صحیح مراکز ته نه رسیږي په لار کې ځان تلفظ من سره دي ځکه موږ قومي سپینګری د ولایتي شورا کوم اعتراض چې ګره دي د سره سلف سره موږ ولاړ یو
محمد عیسی د عوامو سوالي سوزن کی سوال نه سینزل پارس کال کې چې موقت دولت د نیولې تر انتخاب دولت پورې نو نورستان یو څو مسایل شي مثلا عمده مسایل دي سره کوم مسایل دي چې موږ اشتباه نه کوو په دې شي نورستان تشا دسه انکشاف متوازی په شګه شان دي کتل او خاص کر مرکزی دولت
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته منل چی د فوایدمی وزارت لخوا شوی جمنی تر اوسه نه دی عملی شوی او کوم کار چی ولایتي شورا کړي دا یو مدني حرکت او د دوی حق دی د نورستان مرکز پارون و عامه ولسوالی او نور سیمو ته د کونړ په پیج او چپ دره کې سرک غزیدل چی ټول کندو کپر او ګډوډ دی چې لامل یې د دواړو ولایتونو اوسیدونکو خپل کورونو ته د تګراتک پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي که چیرته زر تر زره په یاد سرک کار پیل نشي نو ډیر نور ځایونه یې هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو نن سبا د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو بازار ډیر ګرم دی هر یو تن ایډی جوړ کړي اکثره د خپل ورځنی کار او روزګار وستلی دی کچیرته څوک میلملاړ شي نو کوربه هم په موبایل او فیسبوک مصروف وی او میلمه هم یو شمیر خوې دنجونو او په مستعارو نمونو ادرسونه جوړ کړي دي ټول ورځ د نورو په سپکولو او په عذابولو مصروف وی په نننی ګردی میس کې موږ د فیسبوک په ګټو او زیانونو خبرې کوو او په دې هم غږی ګوچی ټولنیز رسنۍ څنګه باید وکارول شي په ګردی میس کې را سره د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب د عمر خان لیسې استاد صادق الله او د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصل احسان الله احساس میلمانه دي درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو استاد عنایت الله شهاب لومړی تاسو راته وایي چې په نننی وخت کې اوس وخت کې دغه د ټولنیزو رسنیو او د فیسبوک اهمیت څومره زیات دی
اول خو انور صاحب تاسو ته د ګردی میز ملګرو ته سلامونه هیله تقدیموم او استاد اوریدونکو ته او څنګه چې تاسو مقدمه کې ویل انور صاحب فیسبوک د ټولنیزو رسنیو یو بیلګه ده عموما اکثره شیان دو وجه لري یو خی یو بدی دا قلم ډیر خوش دی الله پاک قرآن کې ذکر کړی دی یو خو وسیله ده د خوشی لپاره پیدا کړی ده حکومت یې غلط استعمالو همدا قلم دې ډیر غلط غلط څنګه استعمال دی همدارنګه فیسبوک د نړۍ د متمدنو وسیلو نه د ارسال او موصول در رسیدلو او نقلولو خو وسیله ده د نوی حالاتو او د زر خبرې دو یو خو وسیله ده
بالکل
خدای چې زمونږ علمونه دغه نه قاصر دي لند دي تحصیلی کا چمدا اندازې تندر شیدل چې فیسبوک څنګه استعمال کو څنګه ته ګټه واخلو نو دا کمزوري زمونږه ده دلته په نړۍ کې خلک د فیسبوک نه استفاده کوي خو د یو څو سکندونو ملټونو لپاره هغه ډیر معلومات به ځان ته دا کوي خو مونږه دلته زمونږه افغانستان او کونړ دا ټول نه تاسو ته چې د فیسبوک دا غنوم سره مونږ آشنا شوی یو هر کس موبایل اغسته ماشوم ما اغسته ځوان ما اغسته تعلیم یافته ما اغسته به تعلیم ما اغسته خو په دې به ډیر کم پیږي چې دا څنګه استعمال نو دلته من پیړ زید دی توان زید دی د ګټ
بالکل
یعنی نور خوښ لیدا
مننه احسان الله احساس ستاسو په نظر باندې فنن وخت کې لکه څنګه چې استاد ویلې د فیسبوک نه کومي ګټي خلک خلی
مننه سلامونه انور شپتا ستا دوه استادانو ته هم سلامونه و درناوي ستاسو د پښتنې په جواب کې به وایم انور صاحب چې تاسو ویل نن سبا فیسبوک څنګه استعمالیږي په کوم مقصد باندې دا جوړ شوی دی نو فیسبوک مختلف استعمال لري په مختلفو ملکونو کې زمونږ په وطن کې څنګه چې استاد یادونه وکړه هم یې ګټې ډېرې دي هم یې تاوانونه ډېر دي که څه هم فیسبوک ښه ځای هم کېدای شي د مطالعې لپاره خاصتا د زر خبرېدلو لپاره ښه د نوو ملګرو د پیدا کولو لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه ښه وسیله ده خو په ټوله کې کوګورو زمونږ ځوانان او دغه د زمونږ د ټولنې زیاتو خلکو ډېر وخت بیا فیسبوک ته ورکړی دی نور ډېر کارونه یې پرېښې دي نو په دغه ځکه چې بیره فیسبوک تاوانونه ډیر دي او که جوړ شوی دا په خنیت منه جوړ شوی دی نو په نورو ملکونو کې فیسبوک ډیر ښه استعمالیږي استعمال ډیر ښه دی د قومونو د یووالي لپاره د اتفاق لپاره او د خوب پلانونو لپاره استعمالیږي خو بدبختانه په افغانستان کې بیا هغه استعمال نه دی دلته تل سم پالنه دلته بیا هم تعصب د فیسبوک د لارې خبريږي نو دلته فیسبوک استعمال کته هم تاوانونه ډیر دی خپل یو اندازه غټي همشته که شخص اندزان پاړه درته وای منوري سی خپل ډیره مطالعه په فیسبوک کې کوم او له فیسبوک نه ډیر استفاده کوم.
من صادق استاد تاسو راته دا وای چې نن سبا په کونړ کې په ځانګړي ډول باندې ځوانان د فیسبوک نه کوم قسم ګټه اخلي.
مرسي تاسو ته اوریدونکو ته سلام. زه به تاسو د مبارک د نبی رسول الله حدیث وي. نبی رسول الله حدیث دی من سلیمان مسلمون من لسانه و یده. الله تعالی مسلمان هغه څوک دی چې دغه ژبې او د لاس ضرر څخه خلک په امان کې. په کونړ کې خو زه فکر کوم چې دا فیسبوک دا د لاس د ضرر لپاره یو مهمه ای وړېره پر مختللی مشهوره اله ده. مونږ چې ګورو څونه د ځوانانو سره مقتل په زیات دي چې علمي اثرات یو علمي خبرونه یو علمي لیکنه خبره شي یو ټولنه کې مخ پر وړاندې راشي یا یو سړی اخلاق دین زده کی د ټولنې هغه اهمیت پکې زده کی دا پکې به خیر درې کېږي په زیات دي چې د علم د پاره استعمال شي د معلوماتو د پاره استعمال شي د خلکو سپکاوي د پاره استعمالږي په دې کې قومي شخړې جنگونه د خلکو سپکاوي کې د اصل کاله کېږي چې دا قوم د پښتانه د بل چی سره د ټکنالوژي سره مینه ونه کړله اصل کاله کېږي ټوپک سره مینه ده اوس په کله فیسبوک دا غن دیوال شو اصل کاله کېږي ټوپک راخل او ډز دا حالات دي خلک عثمان وجل کېږي افغانان پښتانه وجل کېږي په اصل کاله کې به د پښتانه ټوپک د مین نه غیر د ټکنالوژي سره مینه ونه کړي چې باید کړي وي چې ټکنالوژي جوړه کړي او وسایل جوړ کړي د خپل ټولنې او د خپل ملت لپاره دوی استعمال کړي فیسبوک بل چا جوړ کړی دی او د خلکو دا یو مسلمان د زورولو په خاطر باندې استعمال کړي
ټوپک کمبل چا جوړ کړي
استعمال مونږ خوښته ډیر استعمال کړي فیسبوک کمبل چا جوړ کړي بل چا پکار کړي دوی پیسې دا خو د افغانانو د ګټه نه دي دا غشاته د کمپنۍ ته ګټه دي چا چې جوړ کړي د وخت ځای مونږ ته پات کی اسی کدی ابتدایي د متوسطي د شاګردانو په اندازې وګورو تقریبا چې 45 پیسې د ماشومان د فیسبوک استعمالي او ټول پکې د غشې د زما تصویر دی او لکه ساده مخکې سیل په غاړه وستو پلان کې وځه کې مې سره بلې سر مې وځو ته وګور نو په ګوري د زما کشره لور د زما مشره لور ده د مزوی دي اوس نو د چلمي چې خپل ځخ خسته ښکاری بدرنګ ښکاری د غشې د لیسیو کې شاګردان په اندازې ترش دولسم سم شاګردان ګوري سم له بلار شي ته په حساب فکر دی د کتاب ته ګوري غلاند په مېس کې فیسبوک ته ګوري د ځوانانو هغه سوي خراب کړل په خو شاګردانو خاتونه او د غوی ریزی د غوی استعدادونه اوس ټول استعداد د فیسبوکونو د وخت ځای د غزه تراول سوال چی نن سبا تاسو ګوري د ځوانانو استعداد ګوري سپر سر ضرب دی که اخلاق ګوري مکه خو بيخي شته دی نه په کور کې په خو د اړي د فیسبوکونه د ګنا سایل چینو اولاد کې لرونه د سیو سری دل چې سترګې په تلاري خې دی اوس تاسو ګوري ټول اولاد ازاري ګرځي د نن دی وسایلو د استعمال وجه ده چې دا شاب مشمان اخلاق خراب کړ د کتاب سره چا مینه نشته د قلم سره چا مینه نشته د جماعت او مدرسې د قران سره چا مینه نشته بس هر سره د خپل بخوره کوترې پاتې لار مصروفه دي زم مصروفه دي ټول مصروفه دي
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر پروګرام له ازادي رادیو اوري تر اوسه پورې زموږ ملمنو په دې خبري وکړي چې د فیسبوک ګټې زیات دي ک زیانونه زیات دي او استاد صادق الله خو دا ویل چې زیات شاګردان په محصلین پام دی بوختي چې فیسبوک ګوري تعلیم ته نه پاتې دی او همدا وجه ده چې د هر ورځې په تیرې دلو باندې د محصلینو یا د متعلمینو د پوهې کچه ټیټیږي اوس دې ترازو استاد چې که چیرته همدغه سي حالات وي او شاګردان په همدغه فیسبوک باندې مصروفي لکه څنګه چې استاد ویلي دا احساس ویلي چې په فیسبوک کې ډېر علمي مسلې نشریږي خبريږي احادیث آیاتونه نورې مسلې عصري مزامین پکې زیات نشریږي دا غوښنه څوک استفاده نه کوي زموږ افغانان خو ټول بس اکسونه دي لکه استاد صادق چې ویلي که حالات هم د سي روان وي ته څه فکر کوي چې زموږ تعلیمي کچا به د ځوانانو کچا به تر کومه حد پورې راټیټ شي
انوري صاحب ما خمخ کوم د ته ویل چې فیسبوک زمونږ په ټولنه کې د خو او کما ټکنالوژي په دې چې په فیسبوک کې دا کما فائدہ مونږ ته رسي زمونږ ټولنه کې ضرر زیات دي او هغه دا چې مونږ بنه پویږو چې دې وسیلې څنګه کار واخلو دا وسیلې څنګه استعمال نو دلته چې له استاد ویل دا زمونږ لپاره کایان د کلاشینکوب یو مثال دی کلاشینکوب ډیر د خوشي لپاره جوړ دی د ځان ساتنې لپاره فیسبوک هم همدغه یو ټکنالوژي ده دا داسې استعمال شي د دې په ځای کې زمونږ د ټولنې ماشومانو ته محصلینو ته
متعلمینو ته د انټرنیټ پروګرامونه وخدل شي. اوس دغه موبایل چې فیسبوک کې استعمالی دي کې وز لازمي انټرنیټي، نو د انټرنیټ نه کدا استفاده وکي، په دې کې یو مطالعه وکي، یو صفحه مطالعه کوي دوامداره شکل باندې، دا ته ډېره فائده ورسوي. زه په خپل فیسبوک آی ډي لرم، ما د فیسبوک آی ډي 3000 مقالې په خپل دغه کې د فیسبوک نه ډاونلوډ کړي دي، کتلې شي ما په موبایل کې. خو دا د سې دي چې ما زه د استاد سره اړ یم، استاد زما یو شی نشري چې هغه دا وکړم. عربي ژبه زما مسلک دی، عربي کې کومې خسته ویناوې، غوره ویناوې، خسته حدیث چې را نقلېږي زه ته کاپي کوم، ځان سره ساتم، به دا زما مطالعه کوم. نو په دې زه د علم کچا لوړوم. خو ماشومان متعلمین په فیسبوک کې دومره وارد نه چې هغه دغه شی استفاده وکړي، هغه همیشتن یا په کې خپل تصویر شیر کوي، یا د بل تصویر راخلي، یا په مستعار ډول د بل چا لپاره دغه په مقابل کې تبلیغ کوي، به خاص کر بد. او دا خو زموږ د اسلام د ارشادات څخه دي چې ته کچا کې یو کار ویني یو مسلمان، او تی ورلوې عیب ولا بیانې، غیبت ولا کې، او کله یې به کې او تی ورلوې بیانې، نو تا پسې بهتان وتړو. نو په فیسبوک کې خو نن سهار کدا زموږ علمي کچه مې استعمالوي، نو د څه ډیګانې مونږ ولیدلې چې چا د جنې په نوم جوړه کړې ده، چا په یو د څه مشهور نوم جوړه کړې، بیا هغه کستا نه پخپله، نو هغه تبلیغات کوي. کاشکې چې حقایق قطع دې لاسرسی لرلی، او دغه حقایق دلته مختلفې ټولنې شته دي، د دغه ټولنو د لارې را مطرح کولې، نو دا د اسلام دګانو خو یو عیب بیانول دي، د یو چا پسې بهتان تړل دي. نو که مخامخ ویلی شي دا به ډېره ښه ځای به مونی شي، دغه ایډي به د څوک یا ګوري یا نه. نو دغه د بدې لاملونه دي چې زمونږ ټولنه کې خاص کر متعلمینو ته په ځای د چې فائده ورسوي، هیڅ فائده د صفر څخه صرف ده او تاوان ډېر رسوي.
ډېر مننه. احساس تاسو خپل یو محصل استې د انګلیسي ژبې، تاسو تر اوسه پورې د فیسبوک نه څومره خ ګټه اخستې ده؟
بلې، به هم مننه نوري صاحب. ما مخکې یادونه وکړه د فیسبوک د مطالعې لپاره تر ټولو ښه ذریعہ هم کېدی شي، ولی که د وخت د ځای کولو یو ذریعہ ده، خو بیا هم د مطالعې لپاره زه خپل شخصا اوس زه د ورستی کال محصل یم، او همدا مهال په خپل منوګراف باندې لګیا یم، منوګراف لیکم. نو تر ډیره پورې د انټرنیټ نه د فیسبوک له لارې ډیر معلومات ما کله چا اقدام یو خلره د نوري صاحب. زه اکثر لچې معلومات په کار شي د یو ملګری څخه یو غواړه د فیسبوک پر مټ تا را لګل شي. نو ډیرو ملګرو څخه مې معلومات وغوښتل، د منوګراف په لیکلو کې مې د فیسبوک څخه ډیره استفاده وکړه، او فیسبوک راته یو خزه ذریعہ او خو وسیله وشو چې د لپاره چې از معلومات راټول کوم. ولی څنګه چې استادانو یادونه وکړه، که څه هم استاد صادق ته په پوره درناوي د فیسبوک مکمل رد کو، که څه هم موږ وایو چې فیسبوک خامخا زمونږ ټولنه کې ډېری ناوړه پایلې لري دي، او لای هم لري زمونږ لپاره، زمونږ یو ورسته پاتې ټولنه دلته د تعلیم والا خلک ډېر کم دي، که څه هم فیسبوک دلته استعمال ډېر ضرور نه دي. خو زه بیا هم په دې کې مور او پلار په دې کې ګرم وبولم، ته وګورو د یو خونځي د شاګرد لپاره خو د سره فیسبوک په کار نه دی چې هغه استعمال کړي، ځکه هغه ته هغه استفاده نشي کولی، دا هغه علمي کچه هم هغه عمره نه وي. که بیا سړی د خونځي نه بیا پوهنتون ته شي، نو بیا فیسبوک ته لاسرسی یو اندازه زه مهم بولم. او په دغسې حالاتو کې زه خپله شخصا نوري چې ما د ډېرې کلب دغسې شوي دي چې زما امتحانونه وي، مطالعه کوم، او سامې راقید شوي وي، نو زه ما کتاب بند کوم، بیا په فیسبوک باندې لګیا شم. ډېر محصلین شاګردان به زما غوري، هغوی هم دغه ورته عمل کوي. خو بیا هم مور او پلار باید په دې کې جدي پاملرنه وکړي، زوی ته په دغسې وخت کې چې هغوی په ښوونځي کې وي، په تعلیمي سوي یا هماغومره نه وي، د فیسبوک اجازه ورنکړي، یا هغه څه خيار موبایلونه چې دي د فیسبوک د استعمال لپاره هغه ته پلاس کې ورنکړل شي.
من اوس پر شو صادق استاد دې ته چې زیاتو کسانو جالي ايډي نه جوړ کړل، کوم چې دوستانو ویلې په دې اړه ستاسو نظر دی، که چاته خو مشوره ورکړل کس څنګه چې استاد شهاب ویلې ورا شورته یو وی چې ورا ستاسو دغه کار خراب دی، دا به سم شي په فیسبوک کې چې هغه زیات خلک کې لاسرسي مورته نه لري، پاږي کې د یو چاس په کول یا توهینول څه معنی
اوس کې سره په خپل نوم باندې په فیسبوک کې وخی کله چې هغه څوک ځان سره اډم نکي، ځکه هغه کده شي علمي کس نه دی، هغه نه څوک د څه تمن لري چې د سره بده سوال پاز سره د علمي معلومات به سره چې مال لري کی. نو په دې خاطر منځ ما اندې شنو کې چې ما خلک ځان سره اډ کی، یاد یو جنې په نوم باندې، یاد یو بل چا په نوم باندې، یاد یو کرکټي په نوم باندې، د اصلي بیک گراوند له مطالعه کې به کې چې هم نه. نو اول دا شی زیات خلک چې د خپل نوم پټي دي شاته رازونه، شاته رازونه یا مثال دی شاته وهيني، یا هغه سره علمي کچ نه، یاد یو ټول نسبکاوي کوي، یا دا خو یوازې ټول نسبکاوي نه، دا ټول ملک سپکاوي دي. یا مثال د مونږ په کې باز شي پسې خلکو نه ورچې اسلام خدای نه خاصه اسلام سپکاوی به کې شوی اسلام پسې کې خلکو څه ویلې په نوم ته وګورې نوم مثال د پښتونې یا به نوم د عربي هغه به شاته به عیسائی یا به یهودي نو دلته پکې د خلکو په خپل هغه قوم یا په خپل پښتنو باندې سړی شک پیدا شي دا وګوره د پښتون مثال خدای نه خاصه اسلام نه خو تللی نو دا هغه څه دي چې د ټولنې او د اسلام په تاوان باندې دي یعنې زه غوښتنه کوم چې هغه کسان چې په نورو نومونو باندې خپل ایډیل استعمالوي د دې نه د خودداري وکړي او دا ارت چې څنګه چې د فیسبوک کې ولیکل د سید ملایکه اندره دي کې الله اندره دي کې ورځ په قیامت د عذاب مشته کې خدي کنه د پیو وکړه الله تعالی در ثواب درکې کې د جنت ته پلاړ شي او کو بدل کنه د وکړه تاوان پاتې کی تا فیسبوک کې ولیکل ملایکم د پسی ولیکل اخرت کې د به خیر نشته
من د ځوان فکر خبرونه درنو ریدونکو دغه پروګرام تاسو ل آزادۍ رادیو اوري احساس تاسو د جالي ائیډیا نو یا د جنونو پونوم او یا د نور خلکو پونوم د مستعار ائیډیا نو پاره څه وي
بیا هم څنګه چې استاد صادق یادونه وکړه ل جالي یا مستعار ایډین جوړ شي وي دغه فیک اکاونټونه د چي ډیرو خلکو ذهنیت خراب کړي دي استاد څنګه یادونه وکړه ډیر خلک دغه سشته دي چې دوی د اسلام ضد لیکنی کوي دغه ټولنې د فکر د بدلولو لپاره دلته خو بدبخت ټولنه دغه د چي دلته یو انزور ک پټوشاپ شي څوک نه پیژني تر ډیره پورې د خلکو د غولولو لپاره هم ډیر کارول کیږي نو فیک اکاونټونه ډیر زیات دي په فیسبوک کې ځخپل ور سره ډیر مخ شوی ما د جنو پونم باندې ایډین استعمالږي چې تر ډیره پورې د ځوانانو ذهنیت د دغه ټولنې د خلکو ذهنیت خراب کړي دی او دغه ټولنې د فساد په لور بوتللې ده
دغه قسم خلک دستا په نظر باندې چې خپل نوم پټي یا د جنې په نوم باندې یا د یو بل چا په نوم باندې ايدي جوړي او نور مسلمانان نور خلک انسانان پازابوي پی
بلې دا خپل د مقصد درلودن کې خلک دي کڅو کې د دین په یا د اسلام پر وړاندې باندې لیکنه کوي دام حتمی د چا کس کې دلی شي اسې ځان خوڅوک لیکنه نه کوي یا څوک سفارتونو په پیسې ور کوي یا د جنونو په نوم باندې خای دوی د خلکو زورول دا زمونږ په ټولنه کې دلته چې د علم سطح کم ده د خلکو لزور ولو تر ډیره خلک ډیر خوند داخلي به دغه فیسبوک لاله دغه جالي اکاونټونه نه دغه یو خلاره د دوی لپاره کېدل شي تر ډیره پوري او بیا دغه ځوانان چې دوی تر ډیره پوري دغه غواړي هم چې د لنجون سره په دغه سي اړیکه کې پاتې شنو د فیسبوک کې چار قسم فیک اکاونټ جنې پونم منو ویني هغه ورته بلنه لګي او استعمالوي هغه خلک چې دغه فیسبوک په غلط نوم باندې استعمالوي دی ولادت لپاره استعمالوي ما مخکې ویل چې څنګه د دین د بدنامۍ لپاره د نورو خلک کېدل شي خای یو فیسبوک موږ دلته ګورو په دغه فیسبوک کې شته دي دوی د زمنګ د پوج او زمنګ د ملک خلاف لیکنی کوي حتمان د نور ملکونو د چاله سپوڅه کیدلی شي
یعنی صحیح په ځای باندې په غلطه باندې فیسبوک استعمالي استاد شهاب تاسو راته وایي چې فیسبوک په څنګه استعمال شي اخیری ځوانانو ته نور هغه خلک چې فیسبوک ته لاسرسی لري پیغام دی ورته سده
انوري صاحب محترم زه به دومره وایم چې نبی عليه السلام حدیث شریف دی هغه وایي چې الوقت کالسيف ان لم تقطعه يقطعك وقت لکتوره کتا غوڅ نکو تا غوڅ نه زه د فیسبوک ټول استعمال کوم کتا دغه بیغه کومه د یو ځان په هیڅ د یو د علم د لاروي په هیڅ چې دا یو ټکنالوژي ده خې استعمال کا د ځان د پاره یو دلیل جوړ کا په ځان دلیل مو جوړو چې سوال پته الله ته مختور دي دنیا کې په انسان ته مختور دي په زید د چله کماچ درته ویل مسره تقریبا 15 شپک خبر اعلان ستاسو د نور علمي شخصیتونه زما استادان زه دا غو د صفونه اغه مهم نقاط اغه مهم ټکی چې دې د تر کاپی کوم ځان سره ساتم سوال کوم په کار شو ځان سره یو کتابچه کې لیکم که په کار مې نه شو نو بیا غزه ډیلیټ کوم نو دغه ځوانان باندې زه دا کوم اول خو دې مو والدین مور فلار خپل متعلم بچی چې د دولسم نه نه پاره زمونږ د دولسم معیار دومره نه لکه خارج نه دی د فیسبوکونو د شان سره ناشنا مونږ علم ته ضرورت لرو مونږ کتاب او قلم ته شت ضرورت لرو چې دینه کار واخلو دا په بچی استعمال دا نن د دولسم نه پاره غیر املا وریزه نشي لیکره دا نتیجه د چی شي دا زمونږ د دقه ټوپک او نن دا فیسبوک که مونږ خپل بچی علم عمر وو خود کتاب عمر وو خود قلم عمر وو خود تیوري ک عمر وو خود عملی ته چروزی کدا انټرنیټ دی کدا فیسبوک دی کدا نور ټیکنالوژي دا ډیره خو به استعمال کی خو چې د سردغه آگاهی او دغه پوهاوی نه نو غلط به استعمالي او دغه ځوان رانه غلط طرف ته شي بل ان ورشي زه دومره یم چې دغه څوک چې په بدل نوم مستعار نوم باندې پانه جوړي دا یا تحریک شوی کس دی څوک لڅ ورکی زکه دا کار کوي یا ځان له خپل خاص مقصد لري یو چې نشرې چاته
او دریم دا ناپوهه ځکه دا نه پوهېږي چې زه خپل احساس او خپل غږ څنګه چا شریک نو ته چې خپل تصویر چاته نشي ښودلی ته به خپل مافي ضمیر څه چاته وښې هغه څه چې ستا په زړه کې دي خپل نوم نشي ښودلی خپل تصویر نشي ښودلی د جنۍ په نوم آیډي جوړی د بل چا په نوم آیډي جوړی نو ستا هغه احساس به ځای مړ نو که ته خپل ځان وښې خپل احساس هم ښودلی شي
من نه استاذ احساس استاذ وویلی چې یو څوک خپل نوم نشي ښودلی هغه به د خپل زړه خبره چاته وښي ستا پیغام څه دی ځوانانو ته د یو ځوان په حیث باندې چې فیسبوک څنګه وکړه
په ټولو ځوانانو باندې د دغه مایک له لارې غږ کوم چې فیسبوک استعمالوي د مثبتو لارو لپاره استعمال کړی د دین د پرمختګ لپاره د اسلام د پرمختګ لپاره د وطن د پرمختګ لپاره د ټولنې د یو ځای کېدو لپاره د غشتنه خوالو ته د ختمېدو لپاره مبارزه وکړي د ځوانانو مبارزه ژر رنگ راوړلې شوې د دوی غږ ښه زر زیات رسیږي که څه هم تر ډېره پوری په دغه فیسبوک کې ځوانان دي لټول نه مهاله دغه ده چې نور د فیسبوک په مثبت لارو باندې استعمال کی او دا هغه سي ګټه ته واخلي چې څنګه لازم ده څنګه چې په نور نړۍ کې استعمالي اغستل کیږي کو ګورو نور نړۍ کې خلک ډیر کم وخت فیسبوک ته ورکه ارزښت پاره وخت ځانګړې کړي دي کزمو ځوانانو ګورو نو ار یو له 12 تر 14 15 14 ساعتونو پورې فیسبوک استعمالي نو بیا هم هله میته ده چې ځانګړې وخت ورته ورکړي او د مثبت لارو لپاره استعمال کړي نه چې د ټولنې د تخریب لپاره د خلکو د فکر او سوچ د خرابولو لپاره
صادق استاد پیغام دې سده خلکو ته ځوانانو ته د دې په ځای چې ژبنۍ او قومي تعصبونو ته لمن وال شي همدغه سي نور دښمنۍ ته لمن وال شي د دې په ځای چې د خلکو د یووالي لپاره کار وشدل ته د خلکو د بیلولو لپاره د نفاق لپاره کار کیږي ستا په نظر باندې ځوانان باید څنګه فیسبوک استعمال کړي
زما خو اخرنی غوښتنه ده هر هغه څوک چې وظیفه نه لري معاش نه لري په دولتي چوکاټ کې کار نه کوي یا مثال یو علمي څوک نه دی مثال پانتونین دی ویلې دولسه مین دی ویلې مکمل دی د فیسبوک نه دی خودګاری وکي ځکه هغه څه چې ستا اولاد خوري مثال حلال رزق دی حلال رزق دغه روپۍ دی په فیسبوک باندې مصرفې په خپل اولاد باندې مصرف په جمعات یې مصرف
یعنی بيزه په فیسبوک
مصرف بيزه په فیسبوک باندې مصرفې په خپل اولاد مصرف ک په یو طالب مصرف ک په جمعات کې په مدرسه او قران مصرف ک وختنه مداد اخرنه وختنه او چې سړی خپل وګوري ماشومان ته وګوري ځوانان ته وګوري نو زه فکر کوم چې دا ډیر خطرناک حالت راغلي کده سیاسي اړخ ته وګورو ملتونه په تباش او ملتونه په بچ سوریا کې فیسبوک خلکو پیغام پرې غوستو ارڅوک چې او پیغام پرې وسو لاس لکه 15 کسان راوته سو کال مظاهره دغه نه بجنګ بدل شون سوریا تباہ او برباد کړ دونیم لکه 3 لکه کسان نو په ملیون خلک ماجر شو دا چې به خپل وطن ته راځي دي کې بدر کولو ولګي همدغه مثال بیرته ترکیه کې اردوغان د ترکیه پاچا دی هغه فیسبوک کې پیغام پرې ځوندې مو تاسو ګل سره وځي خپل حکومت بچ کی خلک راولګي د ترکیه دی یو غټ ناورین نه دی یو غټ د سلکارنې بدبختنی خپل ملک بچ نو کبه دسي یو حالت کې استعمال شي هغه خلک چې علمی خلک دی پویږي په داسې طریقه باندې استعمال شي ملتونه کې بچ کیږي او کچرته اوس مثال په خبر کې وسړی وي افغان نیمه پښتوني دلته کې کشمکش جوړ شي دلته د پښتنو طرف په میسج او دغه طرف په میسج د غټه دښمنۍ په دې فیسبوک باندې پښتنو تر هغه غړه د کوزو پښتنو یا بر پښتنو د ترمنځ غټه دښمنۍ روانه ده شاته به د پنجابۍ راسي د چا بلاسي خلته د پښتنو ترمنځ په خبر کې یو پښتون په افغان نه خپکی په ماجر نه خپکی ته ماجر وي په ډېر بد رنگ ته ګوري وجم دار شم دغه لګلګ نفرتونه یا د شاعری د پرهنګ د مخینه یا د فیسبوک د مخینه د انټرنیټ د مخینه هغه څخ پاره کې چې په دې قومونو کې په دې پښتنو کې مسلمانانو کې د سینې پاتونه واچول چې د سلو کالو د 15 پټو کالو دښمنۍ واچول د دې خدمتل دا فکر کوم دا ډېر وخت نشي
پاس پر سینہ کا گاؤں آگا دا نن بیا دل کئی والے خپا دا ونن بیا جل کی ولے خپا دا سپین روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گا دا پاس پر سینا کا گاوا گا دا نن بیا جل کی ولے خپا دا ونن بیا جل کی ولے خپا دا لوری زوراخ کرا سوا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سپین روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاؤں آگا دا پاس پر سینا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپین روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاؤں آگا دا پاس پر سینا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا ون گاجل کی والے خپا دے